سالی محمد سالی میزبان شماست. سالی محمد خوش آمدین به استودیو.
ډیر مننه تاسو څخه سید سمی عباس. تاسو ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ځینو کاندیدانو د اعتراض د پېتره سوالو لپاره له څو انتخاباتي ټیمونو سره کتلې دي. نن جمعه ده، د لړم یا قرب میاشتې 24 د نومبر 15 تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی سئ. د ناټو عمومي منشي وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د دوی مرسته دوام کوي. په ننګرهار کې د طالبانو یو کلینیک او یو زندان ویجاړ کړل سوي دي. د روسیې ولسمشر وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کوم پلان نه لري. د ناټو عمومي منشي وایي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي او روسیې څو دا خبره یقیني کړي چې اسلامي دولت ډله یا داعش بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. یانس ستولتنبرګ پرون د داعش ډلې پر ضد ائتلاف کې د شاملو دیرشو هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنګټن کې په یوه غونډه کې په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تر څنګ ولاړو وویل، ناټو او متحد ایالاتونو موافقه کړې چې د دوستي هیوادونو د پوځي ځواکونو د وړتیا د لوړولو لپاره هڅو ته به دوام ورکړي تر څو د ټوریزم پر ضد مبارزه کې پیاوړې سي. د ناټو عمومي منشي د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل یو مهم پرمختګ وباله او زیاته کړې چې دغه ډله به هغه ځای چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته یې په افغانستان کې ځانته موندلی وو بیا هیڅکله ترلاسه نه کړي. د ننګرهار اچین ولسوالي او ځینې نورې سیمې د داعش ډلې د وسلولو ځالې ګڼل کېدې، خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د یکشنبې په ورځ وویل چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماتې خوړلې ده. د ننګرهار ولایت په شیرزادو ولسوالۍ کې د طالبانو اړوند یو زندان او یو کلینیک د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړ سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړل.
د عملیاتو پر مهال په زندان او کلینیک کې کسانو حضور نه درلوده، له همدې امله څوک نیول شوي یا آزاد شوي نه دي. ولې وړاندې هغه کسان چې دوی په نیول یا بې زورول همدې مبس څخه به استفاده کوله.
وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار والي ویاند زیاته کړه چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات له دوو اونیو راهیسې پیل سوي دي. د افغانستان او هندوستان د فوټبال د لوبډلو ترمن سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه لوبه پرون ماښام د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په مرکزي سټېډیوم کې وسوه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس یوسف کارګر له دوشنبې ښار څخه د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي په لوبې کې ښه وځلېدل. هیله من سولو چې له هند، بنګلادیش او قطر سره په راتلونکو لوبو کې به له فرصتونو څخه کار واخلو او ټیم به مو بل پړاو ته پر مخ ولاړ سي. زموږ چانس د بنګلادیش پرتله زیات دی. تکل سوی چې د دې سیالیو په لړۍ کې د افغانستان بل لوبه به د سې شنبې په ورځ د قطر پر وړاندې وي. د فوټبال د سیالیو دغه لړۍ د 2000 میلادي کال نړیوال جام او د 2023 میلادي کال آسیایي جام ته د غوراوي په مقصد پیل سوي دي. بل سپورټي خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز په وړاندې د درې شل اواره لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د دیر شمنډو په توپیر وبایلله. دغه لوبه پرون د هندوستان د لکنو ښار په لوبغالي کې وسوه. ویست انډیز پیل کړه او افغانستان ته د 5 لوبغاړو په سوځېدو د 115 منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو د پامړ لوبه ونه کړه. حضرت الله زازی په 9 بالونو 23، اصغر افغان په 1 بالونو 25، نجیب الله زادران په 2 بالونو 20 او فرید احمد په 15 بالونو 24 منډې وکړې. افغان لوبډلې مخکې له ویست انډیز سره درې ورځنۍ لوبې هم کړې وې چې درې واړه یې بایللې دي. د دوړو لوبډالو ترمنس دویمه او دریمه شلاوره لوبه به د شنبه او یکشنبه په ورځو کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کوم پلان نه لري، خو دی زیاتوي چې هیله من دی د امریکا ولسمشر به د مې د 9 پر فاشیزم د بری د کلیزې په مناسبت راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي. پوتین په یوه خبري غونډه کې د فاشیزم پر ضد د امریکا ونډه د پام وړ وبلله او ویې ویل د دې بریا د لمانځنې په مناسبت غونډه کې د ټرمپ ګډون مناسب کار دی. فکر کوم د هغه هیوا د مشر راتګ به ډیر پر ځای او مناسب کار وی چی د نازیزم پر ځای جګړه کې د پام وړ برخه اخیستې ده. که څه هم دا زموږ کار نه دی که د امریکا ولسمشر دلته راسي، موږ به حتما په مسکو کې ورسره وګورو او خبرې به ورسره وکړو. پوتین په داسل کې ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه ورکوي چې له روسیې سره د امریکا او د هغه د متحدانو اړیکې د اوکراین او سوریه د کړکیچونو او یو لړ نورو مسایلو له کبله ترینګلې دي. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ وویل چې پر فاشیزم د بریا د کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره د پوتین د بلنې په اړه غور کوي، خو ده زیاته کړه چې دا مناسبت له یو مهم سیاسي فصل سره مهاله دی او ځکه ډاډه نه دی چې ګډون به پکې وکړي او که څنګه. په زرګونو کسانو پرون د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی په مرکز کې د پارلمان د هغې پریکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز یې رد کړ. د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه معترضانو په دوبی کې کړې وه، خو وکیلانو پرون په اساسي قانون کې د متناسب انتخاباتي سیستم طرحې ته اړتیا وړ 113 رای ورنه کړې او په دې توګه یې رد کړه. د اپوزیسیون پلویان او فعالان وروسته په تبلیسی کې د پارلمان مخې ته راټول سول، د ښار عمومي لارې بنده کړه او د حکومت د استعفا او د نویو پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. پولیسو قهرجن مظاهره چن هغه وخت په رابړي ګولیو وویشتل او به یې ورباندې وشیندلې چې هغوی پارلمان ته د ننوتو هڅه وکړه او په دې لړ کې له 240 زیات کسان ټپیان سول. یو 14 کلن هلک پرون د کالیفورنیا په یوه لیسه کې 2 زده کوونکي په ډزو ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. د امریکا چارواکي وایي چې دغه ډزې پرون په سانتا کلاریتا ښارګوټي کې د درسي ساعت له پیلېدو 2 دقیقې مخکې وسوې. په دې ډزو مشکوک زده کوونکی چې ټپي دی نیول سوی او ډاکټران وایي چې حالات یې نازک دی. د لاس انجلس د پولیسو یوه چارواکي وویل چې یوه 14 کلن نجلۍ او یو 14 کلن هلک چې په دې ډزو کې ټپي سوي وو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. دوی نجونې چې یوه یې 15 کلنه او بله 14 کلنه وه او یو 14 کلن هلک په ډزو کې ټپیان سوي دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو د اعتراض د پای ته رسېدو لپاره یې له انتخاباتي ټیمونو سره کتلي.
درې ټیمونو سره په دغه برخه باندې هغه واضح تحلیل چې زموږ تخنیکي همکارانو کړی وو هغه دغه درې ټیمونو ته وړاندې شو.
د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ ته ځینې بې ځایه سوي کورنۍ تر 15 کلن ځنډ وروسته په ستنېدو دي.
دته واپسی کې د خپلو کورو ته راستانه شو، کورونه هم ټول سوي او خراب شوي دي او اوس دلته پوستې هم ځای په ځای شوي دي او هر څه امنیت راغلی دی او موږ په دې راضي یو.
په پکتیا کې ځوانان شکایت کوي چې د نجونو تعلیم ته زمینه نه ده برابره سوې.
زورمت ولسوالۍ ده، هلته هېڅ د زده کړو سهولت نشته د نجونو لپاره، هېڅ ښوونځی نشته، نه دولت په دې برخه کې کوم اقدام کړی ده.
د خوست په 9 ښوونځیو کې د زده کوونکو د څارندوی ټیمونه فعال سوي.
موږ دغه دنده لرو چې پولیس کې کوم شاګردان چې وي موږ دغه ته د روحیه ورکو چې دی درس ښه په شوق سره ووایي او خپل درس په مخ بوځي.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د جرمونو نړیواله محکمه په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د بشري جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. نیمه نړۍ او کور کلی 2019 پروګرامونه د خبرونې په 2 نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ځینو کاندیدانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره یې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره کتلي دي. ټاکل سوي وه چې د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج پرون اعلان سي، خو د معترضو ټیمونو د مخالفت له کبله کمیسیون ونه توانید چې پر خپله ژمنه عمل وکړي. په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي چې په پرونۍ غونډه کې د کمیسیون د مسؤلانو معلومات د دوی لپاره د منلو وړ نه وو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 2 انتخاباتي ټیمونو د مخالفت له وجې د انتخاباتو لومړني نتایج پرون د لړم په 23 نیټه اعلان نکړل، خو پر ځای د ځینو ټیمونو له استازو سره غونډه وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل په دې غونډه کې د نږدې 240,000 رایو په اړه چې اعتراض پرې شوی ټیمونو ته وضاحت ورکړل شو. ښاغلی نانګ زیاته کړه چې په غونډه کې چې د شپې تر اتو بجو پورې دوام وکړ، د دریو کاندیدانو عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل استازو ګډون کړی و.
د ټاکنو کمیسیون د درې ټیمونو سره په دغه برخه باندې هغه واضح تحلیل چې زموږ تخنیکي همکارانو کړی و، هغه دغه درې ټیمونو ته وړاندې شو او په مشاره شکل باندې په دغه مورد باندې بحث وشو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې په څلور دېرش ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ نشي، لومړني نتایج به اعلان نشي. دا بهیر د چهارشنبه په ورځ وځندید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر د سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د مدني ټولنو د استازو اعتراضونو او اندېښنو ته د یوې حل لارې د موندلو په مقصد ځنډېدلی دی. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د څارنې د برخې مسؤل نور رحمان اخلاقي وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په پرونی غونډه کې ورکړل شوی معلومات دوی ته قناعت نشي ورکولی. ښاغلی اخلاقي تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه، تر ټولو اساسي ستونزه د رایو د 2430 صندوقونو ده. 130 زره رایې چې د مبهمو سرچینو له خوا زیاتې شوې او په دې اړه تر اوسه هیڅ راز وضاحت نه دی ورکړل شوی. همدارس د هغو 102 زره رایو په اړه چې له ټاکلي وخت مخکې او وروسته ورکړل شوی او د عکسونو د تفکیک د معیار په اړه هم بحث وشو، خو د پام وړ پرمختګ چې وضعیت بدل کړي نه دی ترلاسه شوی. د ثبات او همپالنې د ټیم د استازي زیاته کړه چې نن جمعه به په یو بل تخنیکي غونډه کې هم په دې اړه بحث وشي. د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل انتخاباتي ډلو او ځینو نورو کاندیدانو په روانه اونۍ کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش له بهیر سره مخالفت څرګند کړ. د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې د دې بهیر له پیلېدو مخکې باید د هغو 300 زره رایو برخلیک روښانه شي چې د دوی په وینا بې اعتباره دي. د افغانستان د ولسمشر انتخابات د تلې یا میزان په شپږمه نیټه ترسره شول او په پام کې و چې لومړني نتایج به د لړم د میاشتې په درویشتمه اعلان شي، خو دا کار دوه ځلې ځنډېدلی دی.
د احمد تکل په راپور کې موردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ځینو کاندیدانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره د انتخاباتي ټیمونو له استازو سره کتلي دي، خو دا سیمال میږي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر لانجه لا هم ختمه سوې نه ده. ټاکل شوی وه چې د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج پرون اعلان شي، خو د موترزو ټیمونو د مخالفت له کبله کمیسیون ونتوانید چې پر خپله ژمنه عمل وکړي او یو ور بیا یې د لومړنیو نتایجو د ځنډ په اعلان کې د ځنډ خبره وکړه. د کونړ سرکڼو ولسوالۍ ته له 50 کلونو څخه وروسته پلسګونو کورونی بیرته د ستنېدو په حال کې دی. دغه کورونی د ناامنیو د وروستۍ پیښو له کبله بې ځایه سوي وي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انواری دغه سی وکیل ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی دی.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د ناوی کلی چې د ډیورن له فرضي کرښې سره نږدې پروت دی، د پاکستاني او توپچي بریدونو، وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله ډېرې کورونه او جماعتونه ړنګ شوي او په سلګونو کورنۍ د سیمې پرېښودو ته اړ شوي وي. دغو کورنیو پوره 15 کاله په نورو سیمو کې له ستونزو ډک ژوند تیر کړی، خو اوس خپلو مینو ته ستنېږي. دوه تنو ازادي راډیو ته ول
زمانوم حاجی محمد عظیم دی. یو کور نه کړو باس زما کور مثال خالی کا زبل کوټ لوخی تړاو مثال دغه سن یو سختي او یام مثال مال 2000 کرارا کا مال 5000 کرارا کا پاغیز من غریب خلکو وسم نه کیده د شکور بم کوټ چې پاغی ک به یو 4-5 وخت نه تیراو مثال من مجبوری و.
نو می افضل خان من غورور د جنگ جګړو نه تلو او وس به ته واپسه کې د خپل کورو تر استانه شو کورونم ټول سوی خراب شوی دي او وس دل دا پوسټم زې په زیر شو دي او هر څه نه راغله دي مو په دې راضی یو.
دلته بچي په خوا په کوم زمکو کې شنه کښتونه ولاړو او په لیدو به د انسان زړه خوشاله کېده. نن هغه سپيري پرتی دي او ونی بوټي اکثره وچ شوی دي. په سرکانو کې د پولیساتو پولیسو د دریم کنډک قومندان ډګرمن نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل ناوپاسته هم د ناوي پر کلی لا راتللی ده. هلته پراته پولیسی د لارې بندېدو په وجه زیاتو ستونزو سره مخ وو. هغوی ته به یې اکمالات د هوا له لارې ترسره کول. خو دوه میاشتې کېږي چې د دغې لارې په اوږدو او د ناوې شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات ترسره شول چې ورسره زیاتې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې.
موږ د پخوا پرتله باندې نن زموږ دغه اکمالات د پرسونل دپاره زموږ تبادله د پرسونل دپاره زموږ هر ضرورتونه چې د خپل پرسونل دپاره دلته د نواپاس درې د امنیت په خاطر باندې توظیف شوي دي په اسانۍ سره کولی شو. په ډېر کم وخت کې کولی شو چې خپل پرسونل ته کومک اکمالات او تبادله د پرسونل په ډېر کم وخت کې موږ وکړو د ځمکې د لاندې د موټر په واسطه باندې.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ستنیدونکو کورنیو ته د مرستو د ویش پر مهال وویل حکومت مو د مشکلاتو حل کولو دپاره هڅې کوي، خو تاسو باید افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړئ څو بیا د خپلو کورونو پریښودو ته اړ نشئ.
هرې کورنۍ ته یوه خیمه، 50 کیلو اوړه، 50 کیلو وریجې، 10 کیلو دال، 10 کیلو غوړي او 2 بوجۍ غنم 100 کیلو ګرامه دا په ابتدا کې دوی ته ورکول کیږي. دښمن ته باید جای ورنه کړي او دوی له امنیتي ارګانونو سره همیشه باید په تماس کې وي او دوی حمایه کړي. د غروب سرونو کې زموږ سرحدي پوستي وجود لري او د دوی امنیت کاملا تأمین دی.
شاوخوا له 600 کورنیو څخه 140 خپلو کورونو ته ستنی شوي او دغه لړۍ به دوام وکړي. دا لومړی ځل دی چې په کونړ کې د جنګونو او د پاکستاني توغندیو له ویرې بې کوره شوي کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پکتیا په ولسوالیو کې اوسم زیات نجونې له اووم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. نور حال د احسان آریان په راپور کې.
د پکتیا ولایت نجونې وایي د مرکز سربیره د زریوب او سمکنۍ ولسوالۍ پرته د پکتیا په اوو ولسوالیو او د یو شمېر نورو ولسوالیو په لر پرتو سیمو کې نجونې نشي کولی چې له اووم ټولګي پورته زده کړې وکړي. دغه نجونې وایي د کلتوري ستونزو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کمښت او د نجونو لپاره د مناسب چاپېریال د نشتوالي له امله کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نجونې تر 12 ټولګیو زده کړې وکړي. نیګه ژوند او پروانه پکتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زورمت ولسوالۍ ده غلطه هیڅ د زده کړو سهولت نشته د نجونو لپاره، هیڅ ښوونځی نشته، نه دولت په دې برخه کې کوم اقدام کړی ده. که غلطه کوم ښوونځي فعال سوي مې هلکانو ترېنه استفاده کړې ده، نجونې غلطه درس.
پکتیا کې یوازې یو دوه ولسوالۍ به زه درته وښایم، یا به ځاځي اریوب، بل سمکنۍ ولسوالۍ چې زه معلومات لرم. نور پاتې ولسوالۍ ټول هغه ابتدایي زده کړې لري، ځینې لکه زورمت او زادران بیخي ښوونځي نه لري د نجونو لپاره.
احمد خیل، لجمنګل، جانی خیل، وزیزدران، شواک، گرد سیړی، روحانی بابا او زرمت هغه ولسوالۍ دي چې تر اوسه پکې انجونې له 12 ټولګیو نه دي فارغ شوې. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زازای مني چې د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې انجونې له 9 ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېښودل کیږي. خو دا وایي د ستونزې د هواري لپاره په عالي دارالمعلمین کې ګڼ شمېر انجونې جذب کړي چې له فراغت وروسته به په ولسوالیو کې انجونو زده کوونکو ته د ریس چارې پر مخ یوسي. د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي رادیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې واقعیت ته چې په ولسوالۍ کې موږ فارغین نه لرو، هلته کلتوري محدودیتونه او همدارنګه ځینې نور مسایل دي چې د هغه د دوی پر وړاندې خنډ شوي دي. ان شاء الله موږ هیله مند یو چې لومړی 12 پاس پیدا کړو او بیا در معلمین پکې جوړ کړو.
د پکتیا پوهنې رئیس په داسې حال کې د ښځینه ښوونکو د روزنې خبره کوي چې د 13 شنبې په ورځ د پکتیا له عالي دارالمعلمین څخه 9 نجونو له 2 کلنۍ زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. خو له دې مرکز څخه فارغ شوی د غنجونو چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو امتیازاتو او امنیتي شرایطو کې نشي کولی څو ولسوالیو ته سفر وکړي او هلته د تدریس چارې مخته یوسي. د پکتیا د پوهنې رئیس د دوی اندېښنه پر ځای بولیا وایي په ولسوالیو کې به د دارالمعلمین په څانګو کې ګڼ شمېر نور نجونې جذب کړي څو له فراغت وروسته په خپلو ولسوالیو کې د تدریس چارې مخکې یوسي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
بل خو د خوست په ونې ښوونځیو کې د زده کوونکو د څارندوی چیمونه فعال سوي چې له دې سره په دغو ښوونځیو کې نظم هم راغلی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور برابر کړی.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د څارندوی ګروپونو په جوړولو سره د زده کوونکو په حاضري کړو وړو او نظم کې ښه والی راغلی دی. د پنځمه پورز د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزاد رادیو ته ول د سراندوی د فعالیتونو له کبله اوس د کوونکې نشي کولای له ټولګي د باندې عبس وګرځي او خپل وخت ضایع کړي.
د پوهنې ریاست هڅه کړې چې د سراندویانو د ټولیو په اجازه سره په ښوونځیو کې د نظم او ډسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي. خپل د زده کوونکو د وخت ضایع کېدو مخه نیولې. دوی هڅه کوي چې زده کوونکي په ښوونځیو کې حضور ولري، زده کړې وکړي او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس ښاري سراندوی ډله هم رامنځته کړي چې په ښار کې به د زده کوونکو کنټرول کوي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د سراندوی ټولۍ یو شمېر غړي او ښوونکي چې له ځانونو یې وړتیاوې ښودلې وې تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونې هم وښودل شوې چې سراندویانو په تلاشیو کې له ځینو شوخو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شاه فیصل او سلطان په نومونو د خاري لیسو دوه زده کوونکي او د سراندوی د ټیم غړي وایي
د لپاره چې په ښوونځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابره شي او زمينه د درس ورته برابره شي او همدارنګه په دیننه په مکتب کې د درسونو یا د ګډوډۍ او د احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دغه دنده لرو چې پولیس کې کوم شاګردان چې موږ د غوته درو هي ورکو چې د درس خپ شوق سره وای او خپل درس مخبوز.
د پوهنې ریاست د سراندوی د برخې مسؤل قمر خان کامران ویل روان ښوونیز کال کې په یوشمېر ښوونځیو کې د سراندوی ټولې فعال کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو ښوونځیو وغځوي.
موږ د دې وخت پرې چې تاسو سره خبرې کوو په اووه نوي ښوونځیو کې سراندویان لرو، در حال کې چې ښوونځي مدرس سوه شپږ پنځوس دي. یعنې موږ هڅه وکړه چې په دیارلس سوه نهه نوي کال کې همدغه ټولو ښوونځیو ته سراندویان فعال کړو تر څو د زده کوونکو په وړاندې هیڅ نوه ستونزه مخته رانشي.
په خوست کې دا مهال تر د نیمو لکو ډیر ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه یې نجونې دي او تدریسي چارې د خواوشو اته زره ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي. په وروستیو کلونو کې کورنۍ هم تر ډیره د زده کړو په ارزښت پوه شوي او خپل ماشومان ښوونځي، اخلاقي رویه، نظم او زده کړو ته هڅوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د لویدیځ دوه چاپي خپرونو د دوه افغانانو کیسې راخیستې دي. یوې د هیواد دننه بې ځایه شوی او بلې له هیواده بهر بیرته خپل هیواد ته استول شوی. ډیپلومات خپرونې تر دې سردیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د هوا ککړتیا د افغانستان په پلازمینه کې شایي تر جګړې وژونکې وي. د دې مقالې لیکوال رحیم فایز لیکي یوسف له خپلې کورنۍ سره اته کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل کور پریښود، ټول جګړو وتښتي، خدای ونه توانېده چې له تراژیدي تېښته وکړي. د دې پنځه ماشومانو په کابل کې ژوند له لاسه ورکړ. دوی د شخړو او چاودنو قربانیان نه وو، دوی د ککړ چاپیریال قرباني شول. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د کورنیو بې ځایه شویو په کم کې د یوسف او نورو کورنۍ ډوډۍ په هغو موادو پخوي چې له شاوخوا ډیرانونو یې راټولوي او پر همدې موادو ځانونه تودوي. شپېته کلن یوسف اسوشیټډ پریس اژانس ته ویل دي د ککړې هوا له عملې ماشومان یو په بل پسې ناروغان شول او یوې هم وکلنې ته ونه رسید. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د کابل او د افغانستان د یو شمېر نورو ښارونو هوا ډیره د اندېښنې وړ بللې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره په وروستیو کلونو کې ډېرې لږې هڅې شوې دي. ګارډین ورځپاڼه بیا افغانستان ته د وی بیرته ستنول شوې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي و وشت کلنه طاهره چې له بهره بیرته کابل ته لیږل سوي په یوه کرای کوټه کې ژوند کوي. دا درې ماشومان لري. د په 2013 کال کې خپل ماشومان او میړه سره هڅه وکړه چې له افغانستان وتښتي. ورځپاڼه لیکي نامنه یو طاهره مجبور کړه چې خپل کورنۍ سره په میدان وردګ کې خپل کور پریږدي او د ایران له لارې ترکیه ته مخه کړي. د ګارډین په باور د دې میړه زوی او وکلنه لور وتوانېدل چې ترکیه ته لاړ شي. خو په خپل طاهره او یوش پشکلنه لوري ایرانی پولیسو له ترکیه سره پر پوله ونیول او افغانستان ته ولیشل. ورسپانه د طاهره په وینا لیکي د لور جامې می پاغزن سیم کې بند شوي او په بیړه ونه توانیده چې د ترکیه خواته واوړي. طاهره وای ل خپل کورنۍ څخه بیلتون ورته سخت دی او ډیره سخت لا داده چې ل درې کلن زوی څخه چې تر هر چا مور ورته مهمه ده بیل شوې ده.
او سمیو بهرنی مسله تعقیبو د جرمونو نړیوالې محکمې په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د بشري جرمونو د ادارو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. میانمار د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی منشور نه دی لاسلیک کړی، خو د محکمې خپل تحقیقات د میانمار په گاونډي هیواد بنگلاديش کې چې د دې محکمې غړیتوب لري او د دوړې هیوادونو په سرحد کې پر سیوي تشدد متمرکز کړی دی. د موضوع جزئیات له احمد تکل ناوري.
د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی وایي چې د میانمار یا پخوانی برما د پوز لخوا د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د دې محکمې د څارنوالانو غوښتنه پرون پنجشنبه تایید کړه. د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو له 1.5 زرو زیات وګړي له 2018 کال راهیسې د میانمار د پوز د عملیاتو په نتیجه کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او بنګلادیش ته اواره شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي دا مسلمانان په سیستماتیک ډول له میانمار څخه د سرحد له لارې بنګلادیش ته شړل شوي دي. د ملګرو ملتونو څیړونکو هم ویلي دي چې د میانمار د پوز عملیات د قومي تصفیه یا جنوسایډ په نیت شوي، خو د میانمار د بودایي مذهب او اکثریت حکومت دا تورونه ردوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې ویلي څارنوالانو ته اجازه ورکړل شوه څو د هغو اقداماتو په اړه څیړنې پیل کړي چې ښایي د خلکو د جبري ایستلو او د قومیت یا مذهب پر بنسټ له خلکو د پښتنو ګرویګنو په ګډون د روهینګیا اقلیت پر ضد د پراخو یا سیستماتیکو جنایاتو په توګه وپیژندل شي. د آی سی سی خبر پانه د شپګلکو او یو میلیون ترمنز د روهینګیا مسلمانانو جبري بې ځای کېدو ته د اشاره پترس کې وایي چې پر همدې بنسټ د جرمونو نړیواله محکمې په بنگلاديش او میانمار کې د روان وضعیت په اړه د تحقیقاتو د پایل اجازه ورکړه. بیان زیاتوي د دې خبرې د منلو لپاره منطقي بنسټ شته چې هلته ښایي د تشدد داسې پراخ یا سیستماتیک اقدامات شوي وي چې د میانمار او بنگلاديش پر پوله د بشریت پر ضد په جنایتونو کې وشمیرل شي. د آی سی سی قاضیانو همدرس د دې محکمې لوی څارنوالې فاتو بن سودا ته پراخ صلاحیتونه ورکړي دي څو د دې حکم په چوکاټ کې د هغو جنایاتو په اړه هم تحقیقات وکړي چې د دې په درخواست کې نه دي یاد شوي او یا پر راتلونکو کې د پیښېدو احتمال شته. که څه هم میانمار د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی نه دی، خو د جنگي جرایمو د نړیواله دایمي محکمه د هغو جرمونو په اړه د تحقیقاتو صلاحیت لري چې د بنگلاديش په سرحد کې پیښیږي، ځکه بنگلاديش د آی سی سی اساسنامه په 2018 کال کې لاسلیک کړه. د آی سی سی لوی څارنواله میرمن بن سودا په 13 جولای میاشت کې په بنگلاديش او د میانمار په راخین ایالت کې د تشدد د دوو څپو په اړه له محکمې څخه د تحقیقاتو اجازه وغوښته. تاسو لا پیغامونو
زابل ولایت نیو نوبار لسوالی د غندان ولاله کیسه خبره کو پیغام پردم د ازادي ریډیو مسلونو ته خواهش کوم چې ما وخت ورو مربوطه ورګانو پر ورسي د نوبار لسو سخت ستونزو سره مخامخ دي. سالو پر روان دي د زمي پر رسیدو ده ټول خلک ډیر لاسه حياتي دي و چې هلته نو سړک شته نشه په خانه نه مکتب شته سلام
مالتا سیور د کندهار پونتون د ریاضی ډپارټمنټ د تعلیم تربیه څنګه استادان ارزیابي کی لیکات نه لري، خو استادان او د نور شاګردان مثلا ته داس چانسونه کوي چې هغه څوک د خپل ترانسکریپټ چاته ښکار کولای نه شي په څه دی او کوم کوي کو دا سیودان تاسو ورته څنګه په استاد څنګه چې د ادرس ته کوي چې مونږ کې بیا تاسو معلوم د کندهار څخه
بله داغ ولی استومانیم دکندهار دا پنجوایی دا سلوات سخ دا پیغام پیردم زما برم دا امامانو بانی زاغ دوی چی داغ دا پدویو پا پروگرام کی جاتا وانده واخلی زکار سوک چی ورسی دا کورون طول رد جی او طول دا مذهبی مشکلات خواست آراد جی زما پر ملایانو بانی دا زاغ دوی چی پا داغ پروگرام کی جاتا وانده واخلی مننف
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی راژیو تا اغواجی است دا هم ده دیخ پروانی دا مهم و خبرونو لندیز دا ناتو عمومی منشی وی ناتو لابغان ملی دیفایی زوکون سنم رسته کبی او روزی اتسو دا خبر یقینی کلی چی اسلامی دولت دلی یادایش بیا هیچ کلا پاپنسان که زال نکبی یانس ستولتنبرگ دا غد سرگندوانی پرون پو واشنطن که کلی دی دا نگرهر ولایت پا شیرزاد و لسوالی که دا طالبانو اروان یو زندان او یو کلینیک دا افغان زوکونو پا عملیاتو که ویجار سیوی دی د افغانستان او هندستان د فوټبال د لوبډلو ترمن سیالي یو د یو پوړاندې مساوي پای ته ورسیده بل خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز پوړاندې د درې شل اوره لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه پرون د دیر شمنډو په توپیر وبایلله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتو کوم پلان نه لري خدای زیاتوي چې هیله مند دی د امریکا ولسمشر به راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي زرګونو کسانو پرون د ګرجستان د پلازمېنې تبلیسی په مرکز کې د پارلمان د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز یې رد کړ او یو 14 کلن هلک پرون په کالیفورنیا کې په یوه لیسه کې 2 زده کوونکي په ډزو ووژل او 3 نور ټپیان کړل د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید د غنو وردونکو سیمستونه راغلي دي زبیر نوري نورستاني له کابل نه پخپل سیمس کې لیکلي مور لنډیوالو څخه غوړي چې تاسو د سترګولي پټ کړی دي ځکه چې امریکایي استادان خو په پاکستان کې له طالبان سره وو او د پاکستان له حکومت سره دي نو بیا ولی امریکا له پنجاب څخه پښتنه نه کوي تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د انتخاباتو کمیسیون لخوا د جمهور رئیس د ټاکنو د نتایج ځنډول د خلکو رایو ته سپکاوی دی عبدالغفور له کندهار نه لیکي د ټاکنو کمیسیون باید هیڅ انتخاباتي ټیم تر تاثیر لاندې فیصله ونه کړي رحیم الله د دنګام څخه لیکي د انتخاباتو د نتایجو ځنډ نور د منلو نه دی باید ژر تر ژره اعلان سي عبید الله رحنما له هلمند لیکي د ټاکنو د پایلو ځنډ د افغانستان پر تجارت بد اغیز کړی دی خان محمد اسلام یار د هلمند له ندلی لیکلي زما په نظر خو د انتخاباتو کمیسیون د یو چا تر فشار لاندې دی ځکه دا سی وي کدا سی وي نو ناکام به بریالی سي او بریالی به ناکام سي سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې اسمان وریز دی او نری نری باران وریږي بشیر حبیب زید لوګر له ازري لیکلي چې له سهار راهیسې دلته سخت باران وریږي خلک یې په عذاب کړي دي او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي موږ خوشبین یو چې د انا ساقني خوشی کېدل به په هیواد کې د دایمي سولې سبب سي تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي هر ورځ پر هم دغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي مخکې تر دې چې کور کلی اونیز پروګرام پیل سي د شوزو خاص پروګرام نیمانړی سره اورو
نیمانړی
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني ولی زمک په افغاني ټولنه کې ډېرې خزي د خپل میړونو له لاسا زاورول او هلیا ټکول کیږي په کوم دلیل خاون خپل ځان په خزه د تاوتری خوالي حقدار بولی په دینی روایتونو او آیاتونو کې د خزي او خاون د حقونو په اړه څه ویل شوی او خلک په ځانګړي توګه نارینه په دې برخه کې څه نظر لري د نن نیمه نړۍ په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ډیری نارینه ل خپل خزو سره خرویانه کوي هغوی وحی ښکنځلې ورته کوي او په اسلام دین کې په دې اړه کوم روایت او آیتونه شته له هغو څخه ناسمه معنی اخلي چې دا بیا د ښځې او خاون ترمنس د ډیرو غټو ستونزو درا پیدا کېدو لامل ګرځي زما همکاري تمنا واحدی د همدې موضوع د څېړلو لپاره یو راپور چمتو کړی راځي په ګډه یې سره واورو
کلونه کېږي چې په یوه ټولنه کې د ښځو د ځای حقوقو او شخصیت په اړه بحثونه شوي، خو په دې اړه د اسلام مبارک دین نظریات 1400 کاله مخینه لري. د اسلام په مبارک دین کې د ښځو او نارینهو ترمنځ په معنوي سلوک، زده کړو، لاسته راوړنو او خدای پاک سره په اړیکه کې کوم توپیر نشته، او په آخرت کې د دواړو نیکۍ او بدۍ په یوه کچه دي. دوی د حقوقو په اړه ډېر مبارک آیات او احادیث شته چې د سورې نساء سالور دشتم آیت کی فرمایلی. ژباړه: نارینه پر خوزو باندې مسلط اداره چیندی، لدی عمله چې الله جل جلاله زینی نارینه پر زینو خوزو باندې غوره ګرځولی دی، ځکه چې نارینه خپل مالونه لګوي. خو ویل کېږي چې داسې نارینه شته چې له دغه آیت څخه ناسمه معنی اخلي. دوی د خوزو حقوق او د هغوی پر وړاندې عدالت تر پښو لاندې کوي، ډول ډول ظلمونه پرې کوي، لکه وحي او رټ یې له روغتیایي اسانتیاوو، زده کړو، کار، د انتخاب حق، نظر ورکولو او نور حقوق یې ورڅخه اخلي. حتی تر دې چې شکنجه کوي، د بدن غړي یې ورپرې کوي او وژني یې. د دغې موضوع څېړلو لپاره مې د نیمې نړۍ د پخوانیو خپرونو کې د هغو ښځو خبرې راخیستي چې د خپل خاوند لخوا له همداسې تاوتریخوالي او ظلمونو سره مخ شوي.
نسند خورت مرا به نام بچه همین
دو کشنی والی که دیم ده زوی پنامه کرم چیز دولست کلانه ای تاو رسیدم خواخو گیمی ندارلو ده هیس رازی نوام خوب یای هم ورته نکا کرم میرمی غریب دی بیکار دی هر خواتا گورم چی او کار زن تا پیدا کرم ترسوز خپلا کار وکرم لرگانی می چه ما تا گوری خفه کیگی
طرف خودم می بینا رنگ می برم
روز تل دری کالو مخپل خوینده ورونه او کورنی ولی دلا دیره ای و حل موتا کولم یو او رازی لماره تینگ ونی ولم ما هیس خپل نفس استلای نشو پاکی یو اخ استلاق اختلی چه زما ده سر ویختان کل کدی ما لخپل ازانه هیس دفاع کولای ونشو زما ده سر طول ویختانی کل کدل پا ما دیر ظلم و ستم روانده از رمی بل دولده یو داریگم چه خدای پویگی دا ظلبه می غوق پری کوی او کلاس می پری کوی کسه را باندی کوی
دغه راسته واده کړم پلار کړم مینه پریدي وای می ذاتی اصحاب مرض را ته پیدا سو ده ذاتی چرته مینه پریدي خزای دي کور قرار په کور کې کنه په لوټه کول له خواخي فشار د خسر د لیورو نغاسي او په لختو په سکونو هل خوریر کین
مدنی ټولنه خزینه مدافعو او فعالینو او حکومتي ادارو له عامه پوهاوي سره سره له هم زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی وجود لري. یوه ښځه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي مخکې له واده یې ورونو او پلار او وروسته له واده یې خاوند د هغې په وهلو رټلو د هغې شخصیت له خاورو سره یو شان کړی. هغه په خپله راته وایي
په ما باندې په کور کې ډېر ظلم را باندې کېږي. ما ته وایي چې تا پلار پیسې اخیستې در باندې پلار کره مې نه پرېږدي. نو ښځه وایي داسې دا د کور مزدوره ده، په هر رقم چې دا د خپل کور کار به سر ته رسوي. نو داسې د ښځې په سترګه باندې ما ته نه ګوري. میړه باید زیات احترام وکړي، حتی وایي که ښځه کېدی باید میړه ته هم کړی وای. مونږ ته داسې وایي که میړه مې دوهي مې حتی خواښې مې ور را باندې کړی ده. کومه خبر چې ما کوله البته تاییدی ځکه چې زه نارینه یم او ورسره ډېره په زامت باندې ژوند تېروم. ټول د لسو کالو کې چې زه واده شوې یم ښه خبرې نه ده راسره کړي، بغیر له جنګه. جنګ ده وهل دي، یعنی د سوکانو چاپېړې ور خو هغه خوادي خبره ده، خو حتی په لرګي او په لاین او په دغسې شیانو ور په منګه کوي.
ویل کېږي چې د اسلام ستر لارښود او پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه د ښځو د حقوقو په اړه ډېر روایتونه شته. خو بیا دلته د پوهنتون استاده او د قرآن حافظه اغلې زینب مهدی په دې باور ده چې زموږ ډېری خلک همدغو روایتو او آیاتونو څخه ناسمه معنی اخلي، او په ځینو برخو کې ښځې هم تیری کوي او له حده ډېره غلطه استفاده ورڅخه کوي.
نصوصی که در اسلام وجود
په اسلام دین کې چې کوم روایت دی په لومړی کټګوري کې آیتونه او صحیح احادیث دي. خود دې ترڅنګ په دوهمه کچه داسې روایت هم شته چې باید د هغوی د راویانو او صحیح توپ په برخه کې تحقیق وشي او خو پیژندل شي. بدبختانه چې ځینو بې تعلیمه کسانو دغه په دوهمه کچه روایت یا هغه احادیث چې راویان یې په سمه توګه نه وي معلوم له لومړنیو روایتونو یعنی آیتونو او صحیح احادیث سره داسې تړلی چې په ژوند، ټولنه او فرهنګ یې ډېره بده اغیزه کړې، او داسې فکر کوي چې دا هم د قرآن یوه برخه ده. هیڅ یوه ښځه او هیڅ یو نارینه باید له آیتونو او احادیثو څخه د یو بل په وړاندې غلطه ګټه ونه اخلي.
کده خزی او خاوان ترمنز خاریکا موجوده وی او هر یو یې په صداقت له یو بل سره خپل اړتیاوي غوښتنه او توقعات په شکل شریک او یو بل سره مرسته وکړي، نو مینا او محبت به د دوی ترمنز ډیر او کورنۍ ژوند به یې ډیرو خوښیو ډک وي. راځي چې د خزی او میړه د خو او بدو اړیکو په اړه له خلکو واورو چې دوی په څه نظر دي.
نارینه کولای شي چې په هر شوبه کې په هر پایګاه اجتماعي کې آزاد کار کوي بل کوم حراس او ترس لپاره د نارینه اطاعت او امر وکړي. همدا د ښځو لپاره بعضي او زه په دې نظر مخالف یم چې نارینه او ښځینه حقوق یو سان دي. زه رد کوم دا چې نور کسان وایي چې دا یو سان دي یو سان دي.
ښځه د دې لپاره پیدا کړي خدای پاک چې هغه د کور کارونه وکړي او کور کې اوسېږي، خپل اولادونه، خپل د فامیل تربیه، خپل د اولاد تربیه او خپل خاوان سره خپل پژوند کې مرسته وکي، همکاري وکي او ککله ورسره همکاري ونکي، نو بیا بعد لاغي ورته خاوان لګزرګک جزاګان ورکي لکه واهل ټکول او لګزرګک ای وی کی وای او ظلم به پی کوي، ډوړې ورته نو ورکي کو تاقي وای باندې او ک غواړي چې ظلم ور باندې ونکي نو خپل خاوان خبره ومني او داغي پیتات باندې کار وکي، هر څه چغي ورته لغه ومني.
خزه په ټول اډیان کې او په ټول جوامي کې خپل حقونه لري، الرجال قوامونه نساء. دا تفسیر دادی چې اجتماعي چارو کې هم باید سهم ونیسي او خزینه هم باید په تا دسترسی ولري او کومک وکړي. دا زه فکر کوم چې یو دسته گروه نارینه ده چې هغه غوړي لیدې آیات او لیدو او احادیثونو څخه سو استفاده کوي او غوړي خپل قدرت نه حفظ کوي. هغه اسلام ته فکر نه کوي، خپل هغه شخصي نفته فکر کوي.
درنو اوریدونکو، خدای جل جلاله د قران کریم د نساء په سوره کې په څلور دیرشم آیت کې فرمایلی: بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. ژباړه: نارینه په خزو باندې مسلط اداره چیندي، لدی عمل چی الله جل جلاله زین نارینه پر زین خزو باندې غوړه ګرځولې دي او لدی کبل چی نارینه خپل مالونه لګوي. د قران کریم ډیره مفسرین او دینی عالمان په دې نظر دي چې دغه آیت فقط نارینه په خزو لوړ غني، چې دا لوړواله په اجتماعي، اقتصادي او د کورنۍ د سرپرستۍ او مشرۍ په موخه ده. ډېر علما دغه تفاوت یو ذاتی او جنسیتي تفاوت بولي او همدارنګه په دې دلالت کوي چې نظر خزو ته د نارینه و زور او قدرت ډېر وي. خود دغه آیت موخه او د تطبیق شرایط څه دي؟ اولی، ډېر خلک د دغه آیت له معنا څخه ناسمه ګټه پورته کوي. د همدې موضوع د لارو خانه کولو لپاره می همکاري تمنا واحدي د دینی مسایلو له کارپو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه د څنګه لغړی ډاکټر نور الله کوثر سره مرکه کړی چې په غړی سره اورو.
په سر کې کوم ته وایي چې دغه آیت مبارک هدف څه ده چې وایي الرجال قوامون النساء؟
د دې مبارک آیت الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا معنا دا ده چې نارینه په خځه باندې قوامیت یا سرپرستی لري. دوه سبب الله ذکر کړي، یو بما انفقوا، په دې وجه چې دوی نفقه کوي، خرچه کوي او دوی مصرف کوي، نو باید اجازه اقل نه اجازه هم ولري چې دا خپل پښتنه وکړي چې دا زه مصرف کوم چکوما او دما د ما تحت ژوند څنګه ده. وبما فضل الله بعضهم على بعض، او د دې لپاره چې الله زینو ته پر زینو باندې فضیلت او برتری او غرواله ورک، نو دغه د غروالی او د برتری یو هغه ده. د برتری معنی دا نه ده چې نارینه لوړ جنس نه ده، خزه لټیټه جنس نه ده، نه، بلکې د برتری معنی ده چې نارینه په زینو موراتو کې واکه لګ ډیر ده، ټول واکی نه ده ورکړي، ډیر واکی ورکړي. زینه واکونه چې هغه خپل خزه ته خوندې دي، زینه واکونه چې الله جل جلاله نارینه او ته ورکړی دي، هغه په قیمومیت کې راځي. لکه د موضوع د نکاح ده، د واده نه موضوع ده، د ژوند د تصمیم موضوع ده، د سفر موضوع ده، د خروج او د بیرون رفت او بیرون تللو تګ راتګ موضوع ده. د قوام او تقویم معنا چې دواړه طرفه بل منځ کې دوی سره هغه تفاهم ولري چې همیشه له نارینه نه په اموراتو کې سلام مشوره واخیستل سي او په دواړو سلام مشورې سره یو کار.
څنګه چې تاسو ویل چې باید یو اجازه او مشوره د خزي او خاوند ترمنځ وي، دلته والی نارینه د خپل دغه حق نه بیان وړ استفاده کوي او هغه د پلار کرنه پرګدی یا هم د تحصیل مخې بیان سي
په خوشنۍ سره په ټولنه کې د اسلامي مفاهیمونه غلط برداشت کیږي او غلط انګیرنه کیږي یو غلط انګیرنه هم ده چې نارینه ځان ته ټولواک وي د خزو په چارو کې و ټولواکي د نارینه و ده او لمدي آیات نه غلط برداشت کوي او غلط استدلال کوي دا ټولواک دی ماده ټول اختیار دی ماده ځکه قیمومیت لرم او هر څه زغواړم نه کې دی کې حق تلفي منستراجي په دې کې قطع صلاح رحمي منستراجي په دې کې خزه ته اجازه نه ورکي چې خپل حق نه استفاده وکي او خپل خپلوان چې دی غي لیدلې دا د صلاح رحمي او جز ده دا صلاح رحمي دا نه پرې دي چې نه ته ځکه اجازه وکړم تلای شي کنه نه خزه که هر کله وغواړي هو سلام مشوره به وي بغیر له غنه سلام مشورې نه به نه وځي چې دا د کور خیرازه ختمه نه شي د کور خیرازي هغه وخت کې ساتل کیږي چې دواړه طرف ته سلام مشوره ولري او دواړه طرف ته هغه متقابل احترام د دواړو وي
د دینی مسایلو کارپو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه د څانګې غړی ډاکټر نور الله کوثر وچی د خزو په اړه له آیاتو او احادیث څخه د ناسمې ګټې اخیستنې علتونو او د دغو ناسمو فکرونو د عواقبو او ستونزو په اړه خبرې کولې. په پا پای کې ویل شو چې اسلام مبارک دین خزو ته لوړ مقام ورکړی. خزیه د نارینه وو په څیر د ټولنې یو مهم غړی بللی دی او خزی او نارینه یې په ځانګړې توګه میړه او خزه یې په خپلو منځو کې مینه او محبت ترا بللی دی او بیا نارینه و ته هم لازم ده چې لدینی عالمانو څخه د خزو د حقونو شخصیت او اهمیت په اړه معلومات ترلاسه کړي ترڅو لخپل خزو سره خوشاله ژوند او یو سالم کورنۍ ولري. د دې اونۍ نیمه نړۍ خبرونه چې تمنا واحدی جوړه کړې و او ما وګمه جبر خیل تاسو ته وړاندې کړه تر بلې دې خبرونې مو الله عمل او خوشاله کورنۍ ولري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مې ویبل خبرونه ته هر کلی کوم. دا چې جمعي را روان دی ډیر خلک د خپل خونو د ګرمولو په خاطر له مختلف ډوله سونتو څخه استفاده کوي خو ځینې بیا پلاستیکی مواد په بخاري او تنورونو او دیګدانونو کې سوځوي. نن به واوري چې د پلاستیکی موادو سوځول کومې ستونزې جوړولای شي او په ژمي کې د کور د ګرمولو لپاره کوم سونتو کې خدي د همدې موضوع په اړه د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پیل کې راپور مریم توخی را اوروي.
پرمختللو هیوادونو کې کله چې د ژمي موسم را نږدې کیږي نو خلک دا اندېښنه نه لري چې څنګه به خپلې خونې ګرموي ځکه هلته حکومتونه دا سانتیاوي هغوی ته برابروي چې خپلې خونې په داسې سمنټوکو ګرمې کړي چې دوی ته یې تاوان هم نه رسیږي. خو په وروسته پاتې هیوادونو کې کله چې بیا د ژمي موسم را نږدې شي نو خلک په دې تشویش کې وي چې څنګه به خپل کورونه ګرموي. هغه کسان چې یو څه په لاس کې لري کولای شي چې سمنټوکي ځان ته واخلي او خپل ژمی ګرم تیر کړي خو داسې کورنۍ هم شته چې هغوی په ژمي کې د سمنټو کې نشه اخیستلای نو دوی د خپل خونو د ګرمولو په منظور د زړو بوټانو پلاستیکونو او ربړونو څخه ګټه پورته کوي چې دا کار د هوا د ککړتیا تر څنګ د کور خلک په ګڼو ناروغیو اخته کولای شي. د غزنی ولایت اوسیدونکو شمس الدین چې اوس په یو دولتي اداره کې اجر دی وایي چې دوی هم له مجبورۍ په ژمي کې پلاستیکونه سوځوي.
نور خو هیڅ موږ نه لرو دغه پلاستیکونه دا شان ټولو کاغذونه دا ټولو چې ژمي د پاره سوځو پلتش لرو نه ځي مجبورې له مجبوریت دا کار کوي مجبورانه اوس ولې وکړه جنگلې دغه راټولو ځکه سزو زمې دې پټروي پر ارڅ په مخ را سره اخلو لبړونه پلاستیکونه کاغذونه ار سره اخلو او زړې چپلې کې دام پیدا سره وي زړه کالي د خلک راوړي غم سزو لرګي ته وس نه راځي من په سل روپۍ نو څنګه وس مشکور وساتو کلته کرایه ورکو 5000 ماشوم له موټر له کرایې سره 1000 روپۍ بچیان ول نه مریضه ځو څنګه ټخای کې سل پکې بیخ سترګوي وشکې کې څو کو مجبور یم ډیر تو دی لږه نه ډیر تو ټول شکایت کې دا دود مو جوړوي دا مو جوړ نه مو څو کو زه
بل خو د کابل خار اوسیدونکو درویش کله نشګوفه حمله د مازو شکایت کوي او وای چې په گاوند کې یو کورنۍ د ناسم موسمنتو څخه استفاده کوي ان د دوی د کور هواي هم ککړ کړي او ډیر ستونزې ورته پیدا کړي دي
موږ بلاکو کې ژوند کوو درې منزل کم کور ده او د منګه د اول منزلان سایګان بخارک دي چې مکی او دوی د بخارک کې نه پويګم د لارګي پر علاوه د پلاستیک بوت امداست کوم شان استفاده کوي ځکه چې ډیر خراب دود لري او دا دود منګه ورسېګانې تور کړي دا پاس کورونه دي اول منزل نه تر پنځم منزل پور گاونډیان ټول په تکلیف دي ترې نه یو د موږ بلاکونه دود کاش هم نه لري دوی د ورسې نه دود کاش راوستل او څو دفعه وکیل ورغه ورته ویل چې دا خلک په تکلیف دي یا لرګي وسوځوي یا د ایسته کې ویل چې موږ دونه واستمان لرو یا ختم ګم دین استفاده کو او ټول د محیط هم خراب کړي فضا هم خراب کړي
د کابل له چار اسیا پولیس ولای اوسیدونکو موسی مبارز بیا دولت ګرام بولیا وای چې که دولت په ژمي کې د خلکو لپاره برق یا په ټیټه بیه غاز یا د نورو سمنټوکو زمينه برابر کړي نو خلک به پلاستیک نسوځوي او هوا او چاپیریال به هم پاک وي
دلته خو د اصلي لامل دو کارو سده حکومت نه مثلا زغال تصفیه کوي سي کله زمينه رسېږي د غاز بیه جګيږي د برق بیه جګيږي نو خلک مجبور دي سلو مواد نه استفاده وکړي جمعی ته ضرر ورسی ولی اغا ارزانه نور ایس بلا کمه لاره نسته بده زیک مثلا که گاز پا وودی که مونگا بای که چلوی خیر پای که زمه چیر را رسی که احتیار پای یا مثلا شپیتر پای اویار پای نو دی خلک واسه دیتا نسی گاز نده استفاده وی نو حکمت دا پا کار دیسی نماغا کم نرخون نسی مثلا پا وودی که دی اغا پا زمی که می نماغا نرخونه تاین که لغا نباید چوک جک خرید و پروشو که که دی گازوی که دی لرگه دغه فرصتون باید حکمت برابر که خلکو ته مثلا وړی کې موږ برق زمي کې نه نو مجبورې خلک سي مثلا بخاره نه چوبي بخاره نه داسې مواد سوخت مواد کې څه زیست محیط زیست ضرر ورس
همدارنګه پټولنه کې داسې کسان همشته چې د هوا د ککړتیا لپاره ډېر پاملرنه کوي او کوخخ کوي چې په ژمي کې د سالم وسونتو کو څخه ګټه پورته کړي په همدې تړاو د کونړ ولایت اوسیدونکو عزت الله وای
ما د وښ محل د پاره لرګي اخستی او همشه لرګي سوځوم او به ځان سره مې چلا شي او خروار والا به بورشته څنور والی نور لو دې د خاطر لرګي سوځوم چې زمونږ همسایګان مو سره په تکلیف نشي نل خو دې د درو دی واغه د درو د سنه چې موږ دې همسایګان کور خواتي راغه پاسته واغه او بل لګونه دار چې موږ د سې یو څه استفاده نه کوو چې هغه د ډیر غلیز او ور لګي پورته کې چې هغه د همسایګان په نقص باندې تمام شه دې برخه کې ډیر فکر کو نو غواړو چې موږ همسایګان په تکلیف شه نور هو ادو یا د موږ د موږ دا کار وکړو چې واکه کړه کو نور خکو د زیان ورسره دا کار بیس کړهونه
د زابل ولایت اوسیدونکو راحت الله قیام بیا پرشتمنو خلکو غا کوي او وای چې د جمی پر رسیدلو باید د بیوزله خلکو سره مرسته وشي تر څو دوی هم په خپل کورونو کې سالم سپنتو کې وسوځوي چې هوا او چاپیریال هم د ککړتیا څخه خوندي پاتې شي
زموږ په ټولو کورنیو باندې دغه غږ دی چې دوی دې تر ډېره پورې کوشش وکړي د هغه څخه د استفاده وکړي چې د هوا د صفاوالي سبب ګرځي او محیط زیست ته تاوان نه رسوي لکه سندلې ایښودل دي او د دغو شیانو څخه استفاده وکړي تر څو وکولی سي هم ځان ګرم وساتي او پر دولت مو هم دغه غږ دی چې د ژمي په شپو ورځو کې د بازار د کم تجاران سي د دغو د انحصار دي وساتي او په دې کې د مداخله وکړي تر څو هغه د سونتو کې سي په ژمي کې ډېر نیاز ورته لیدل کېږي لوړ نسی او خلک د مشکلات سره مخ نسی بل مهمه خبره ده زبا پر اکثره تجارانو همدا شغ دی چې دی په دې شپه ورځو کې د غریب او نیازمنو کورنوي سره کومک وکي د زکاتونو ورکی هم د زکاتو همدا وخت هدي عقل که نور څه نه د سوان توکي واخی او د یو جامپر ورته واخی او تو شکرته یوسی او تو سرته یوسی
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر حامد وردګ وای د ککړې هوا تاثیرات د انسان په حافظه مستقیم اثر لري او د دې ترڅنګ د مری سترګو پوزې غوګونو او د سر درد ناروغیو سبب کیږي چې تر ډیره د سرطان د پیدا کېدو ویره هم پکې وي.
د مجموع کې چې کلاس 1 2 کې غیر معیاري وي چې تولیدي کاربن ډای اکساید او کاربن مونوکساید چې دوه مضر مواد دي هم انسانانو ته هم محیط ته او هم څارویو ته. مجموع کې دیش اول جنجال چې مریض ته جوړوي یا خلکو ته جوړوي هغه حساسیتونه وي، تنفسي حساسیتونه وي، ټوخی وي او زمينه چې کله حساسیت منځ ته راشي مغه ساحه تخریبي، چې کله ساحه تخریب شوه زمينه مساعد چې میکروبونه یا انتانات پکې ځای ونیسي او زمينه مساعد شي نمونیاګان یا سینه بغل دو شیان تخریبات منځ راغله انتانات پکې اضافه شول زمينه مساعد سرطانات ته.
درنو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته استاسې پام راړوم.
محمدارون رحیمی هم د لوګر ولایت ډیر زیان لري د اسفادولو د لاړ نه د ټایرونه د پلاستیکی شان د ډیر خکار نه دی باید نه ډډه وسی سې ځکه نور خلکو ته ستونزې جوړې نه کی او مریضان نه بوم دلګيري وسی د دود بخار بوم کم سی.
ایمل منوم ده د ننګرهار اوسیدن کې ما چل ستون کې مې کور ده خه کارخونه ده خو مجبورې نار سړی دغه کوي که اوس مونږ ته مثال خبره کاروبار جوړیو لرګي مونږ ته ورسیږي نو مونږ سه په زور خپل ماشومان مریض کوه دغه کو.
زمانم مینه ده د کابل ښار یو اوسیدن کې داس مواد چې محیط او زمونږ د هوا ککړ نه کی ځکه دا ډیر ناروغیو لامل ګرځي زمونږ په هیوادوالو کې او ډیر ستونزې رامنځته کوي.
قدرمنو اوریدونکو اوس د خبرونې د موضوع په اړه یو تمثیلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او شفیقی لکنخیل ستاره امینی صادق سپینغر او لیمی هوتک پکې برخه اخیستې ده.
موره چپلک می زړی شي و دې کثافات کې اچو
وې سترګې دې ووزاغه بوجي چې می خي هغه می د څه دې پاره یې خي دې لاړه شغه بوجي کې واچو.
واله موره
وای واله موره دا ټول دوبې می دغه پلاستیکونه دا چپلک زړه بوټونه ټولول دا څلور پنځه بوجي می ډکې کړ دا زما نه ویني رنده یې
خدا زړی شي و دې
خو زړی یې خو بخاری کې سوځو ما
چیرې زړغنی خوري په کور کې اس
او خدای دې راواله رازه رازه خوري ستړي مشي.
سلام علیکم
جوړه یې
سال دې
اورور
ستړي
مشي خوري
سال دې دې ښه جوړه
شکر دې تا سال دا شکر ته په خیر
ور دې په نس
اورور څنګه یې خی
شکر فضل خدای تاسو خی کور کراری ده
او زین بیرون تر تر مالات من په کور کې خبرې دې کولی وا می ورې دلې
خوري څو کم د غسرای ملخ پاک
شنو د کور کارونه دې خامه خګټول او زختای وسر
دغه جلی می غږ وېستل زړی چپلقی کثافاتو کې اچولې پغه باندې مو ور سره شور و
نو چیرې واچوي
خو خرڅې کړې به می خوري
وی اورورا غدونه پیسې نه کیږي چې زه خرڅې کوم ولې دا ژمه نه ګوري
څه پکې په ژمه کې خوري
هغه بوجیانو ته ګوره یو دوا درې دانې می ډکه کړې دي دغه بیا ژمه په بخاری کې سوځوم
وی زرغونی جانې څه درته وایم ما مام دا کارونه کول دا دی آل می ګوره چې اوس دوه قدم لار نسم تللای نه پستنګی راولیا دا یاد دا خو دوت لږ دوت بد دوت دی
خوري یو خو تاسو ته ضرر دی بل گاونډیانو ته ضرر دی بل دغه ټول چاپیریال ته ضرر دی دا خو بد بوی لري غازا دی ټول دغه سرطان تولیدي سل رقم ناروغي نور دینه تولیدي
وی وروره نو څنګه کما خو شمای دا ام بز پیتاو دا یا ما مشما
ولی نو اقتصاد خو مم شکر دی شدی ادی اخشی می کار کوي او څه معاش لري شکر دی دکان کوي لري ادی کوچنی دکان نو جوړ کړی دی نو نسه د جمه خرڅ خپل مکه ودا کار ما وکي وکي چپل کې می ټولول پلاستیکی دا ټول شان می ټولول په بخاری کې می چل دادی د الټرال صدلم اوس نه پستنګي د نه پستنګي د چې تداوی می نکیر
و خوري دغه ټول یوادوالو ته نقص کوي ولی ته تلویزیون نه ګوري دا دولت څومره اعلانونه کوي دا تلویزیون نه څومره اعلانونه کوي دغه مسوازي دود کوي کوي دا نقص کوي تاوان کوي
دونه بد دود لري چې بیخي بد
ا دود خو زم خبره میوه ورځ باد به بخاری ټکوم
ټکول څه کوي نقص وګوره بلا ور پسې ټکول و خورې دې ته مم دا خبره کوله چې مسوزه و دغه مسوزه و چاته وای زب چې مازیګر راغلم وخت به سوزه ویلی هغه دغه حال دی ولې دغه څه کوي ته خو خیر ما شومان دي په غوی ډیر در تاثیر کوي اخوی با خدا نکنه روغه شی
چه وایم رو رز خو یار کل سوازوام
خیر هر کل چه سوازوال خو خبره بنوی اوز خو خبره شد یو سوک چه راغه آقا ده بوجه که تاریخی خرچه که وربانی پا ماغا پیسوی لرگی واخلا
موره کاکا و ده کاکا خزم ریختیا وایی مکتب مکتب کم ده خبری کبلی
قراره که نوانجلی خدا با دی مخی را تبیلی و دی ما غلق دی ویس طول کچه دی را بنده خبره
کرد خیز دی ویس خود تیر سو ده خبره در دی ورو سه پام که و ده کارو نکه
خیر یوسی خوری خیر یوسی ورو را چی رغلی او زدی لدی مشکل خلاص کرم کنه ما خو هر کاری سوزوال
تو هم خیر ویسی زمون خبره دی اومانه ده
وای سړه هوا دومره روغتیا ستونزې نه پیدا کوي لکه ککړه هوا چې پیښوي نو که خپلې خونې ګرموي په داسې پلاستیکي موادو یې مه ګرموئ چې بیا دومره روغتیا ستونزې درته پیدا کړي چې له ګټې توان ډیر وي دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښې چارې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.